له کابل او نورو ولایتونو د راغلو طالب چارواکو په حضور کې یو کس د قتل په جرم قصاص کړ. لومړی هغه کس میدان ته راوستل شو او بیا د طالبانو ځواکونو ډزې پرې وکړې. طالبانو وویل چې د امنیت په خاطر او دغه راز د اسلامي شریعت حکم جاری کولو لپاره یې دا قصاص وکړ.
همچنان به خاطر جاری کردن حکم شریعت اسلامي فرد را قصاص کړل.
اعلامیه کې راغلي د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده د قصاص شوی کس د قصاص حکم تایید کړی دی. تیره میاشت د طالبانو مشر مولا هبت الله اخندزاده خپل قاضیانو ته امر وکړ چې د خاصو جرایمو په صورت کې حدود او قصاص عملي کړي. د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان د اسیا د څانګې مرستیالي پاتریشا گاسمن د قصاص د دغه حکم په خبرګون کې ازادي رادیو ته وویل ک طالبان له بربریت او ظلم نه ډکو اقداماتو ته بیا مخه کوي په نړیواله کچه به وغندل شي. د قصاص او حدود په اړه د ملاحبت الله تر لارښوونې وروسته په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو د درو وهلو لړۍ پیل شوه. په تازه پیښه کې د یوې ښځې په ګډون وتنه په غور کې په درو وهل شول. تر دې مخکې درې ښځو او یولسو نارینهو ته په لوګر ولایت کې په عام محضر کې ورته سزا ورکړل شوه. تیره میاشت بیا د طالبانو یوې محکمې د نهو ښځو په ګډون 19 تنو ته په تخار ولایت کې سزاوې ورکړې. په جنوبي اسیا کې د بخښنې نړیوال سازمان کمپاینرې سمیرا حمیدی دغه حرکتونه ظالمانه او ټکان ورکوونکو اقداماتو ته د طالبانو بیا ستنېدل یاد کړل. طالبانو د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم مجرمینو ته په عام محضر کې د اعدام او سنګسار په څیر سختې سزاګانې ورکولې.
د طالبانو ویاندویانو له هغې ډلې ذبیح الله مجاهد چې پخپله هم د قصاص د دغه حکم د اجرا پر مهال په فرا کې و، همدارنګه د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز مشر انعام الله سمنګانی او ګڼو نورو د قصاص دغه حکم د پلي کېدو ننګه کړې ده. که څه هم چې د طالبانو حکومت دغه حکم د اجرا ننګه کړې او د خپل حکم د تطبیق یې د اسلامي شریعت تطبیق بللی دی، خو د امریکا متحده ایالاتونو په فرا کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته پخوانۍ تیاري زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس تیره شپه ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. خو یو شمیر دینی او حقوقي پوهانو هم ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال د دغه ډول حکومتونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې ویلي ملګري ملتونو په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. اخوا د بشري حقونو ګڼو مدافع سازمانونو او د ځینو دولتونو لخوا هم د طالبانو لخوا د دغه سزا د تطبیق غندنه شوې ده او د سملاس د دغه سازګانو د سملاسي درېدو او بندېدو غوښتنه او ټینګار شوی دی، خو د طالبانو حکومت د واک ته له رسېدو راوروسته په عام محضر کې د شرعي جزاګانو د تطبیق خبر ورکړی و او له هغې له دې مخکې هم ځینې مجرمین یا د دوی په خبره هغه کسان چې په بېلابېلو جرمونو تورن و په عام محضر کې په درو وهلي دي. له هغې ډلې وروستۍ پیښه په لوګار او بیا په غور کې شوې ده او د طالبانو د یوې اعلامیې په اساس سبا به پروان کې هم د تعزیري جزاګانو حکمونه په بېلابېلو تورونو کسانو باندې اجرا کیږي. اوس به ورشو د پروګرام میلمنو ته ښاغلی ابوالاحرار رامسپور د بشري حقونو شنونکی او کارپوچ پخوا د افغانستان د بشري حقونو د خپلو کمیسیون غړی هم و او همدارنګه ښاغلی عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوقو پوهانو د ټولنې مرستیال او د چارو کارپو له موږ سره دي. له دوی ډېره مننه کوم چې پروګرام ته راغلي دي. ښاغلی رامسپور، له تاسو به پیل وکړو. په دغسې شرایطو کې چې د طالبانو حکومت په کورنۍ کچه د دوی مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی او په بهر کې خو رسمیت نه دی ورکړل شوی، د شته محاکمو پریکړې څومره قانوني اړخ لري د تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې تاسو ته سنځای صاحب او جناب مصباح صاحب ته او نور د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او یو تصحیح کول هم ضروري ګڼم. زه د خپلواک بشري حقونو کمیسیون غړی نه وم، بلکې زه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې یوه کارمند یا مسئول وم په افغانستان کې چې پس له تحول نه تر اوسه اغل ته نه یم. د ستاسو سوال په ارتباط کې باید عرض وکړم چې اول خو د قصاص مسأله همیشه د افغانستان په جزایی قوانینو کې شتون درلود، او له هغه ځایه چې د قصاص او حدود پلي کول ځان ته خپل شرایط لري، او په یوه ډیره واړه شبهه باندې قصاص او حدود عملی کیږي نه، بلکې قصاص او حدود تعدیل کیږي تعزیری جرایمو باندې، نو همیشه د افغانستان قوانین دغه مسله په نظر کې نیولې دي. یعنی داسې نه ده چې دا مخکې د مونږ په قوانین کې نه و. دوهمه مسله دا ده چې متاسفانه د افغانستان په ټولو دورو کې که هغه د خلق او پرچم دوره و، که هغه د مجاهدینو دوره و، که هغه د مجاهدینو داخلي جنگونو په وخت کې و، یا د مجاهدینو د جنگونو په وخت د دوی خپل په منځ کې چې کوم ساختارونه دوی درلود، یا حتی د طالبانو د جنگ و جګړې په مهال کې کوم میکانیزمونه چې دوی په خپل ساختارونو کې درلود، همیشه دوی خلق په مختلفو نمونو باندې قصاص کړي دي یا اعدام کړي دي. یعنی هر ډله هر گروپ په افغانستان کې دا کار کړی دی، یا د اعدام تر نامه لاندې یا د قصاص تر نامه لاندې. د قصاص مفهوم یا د قصاص تر عنوان لاندې د شعار مسله چې خپل د شریعت د پلي کولو شعار ده، دا یو انګیزه و چې د په محور باندې طالبان یا نور جهادي ډلې خلق و حسول او خپل جنگیالي او هغه باندې راټول کړل، او دوی ویل چې مونږ شریعت پلي کوو. اوس دغه فرصت دوی ته مساعد شوی دی، او غواړي چې خپل جنگیالي او ته او خپل خلکو ته دا وخی چې د دوی هدف همدغه د شریعت پلي کول دي، او دوی دا کار کوي. د دې په ارتباط چې څومره د دوی دغه محکمې قانوني دي یا نه دي، ما مخکې عرض وکړ چې په هر مرحله کې هر وخت کې دوی دا کار کړی دي. که چیرې دوی په قدرت کې هم نه وو، سره له هغې دوی دا اعدامونه او دا قصاصونه خپل ځان ته دا حق ورکړی وو. نن سبا تر هغه ځایه چې دوی یو جغرافیه په خپل لاس کې لري، د مخکنی حکومت ټول ساختارونه د دوی په لاس کې دي، یو سازمان لري چې دوی د طالبانو سازمان دی، او دوی د دغه د امر و نهی سیستم لري په خپل منځ کې، طبیعي ده چې دوی ځان ته دا حق ورکوي. دا مسله چې څومره قانوني ده یا د نړیوالو له آنده څومره دا د منلو وړ ده یا نه ده، دا بله مسله ده. معلوم ده چې د ملګرو ملتونو له نقطې نظر نه دا مردود ده. ملګرو ملتونو په دې باندې خپل اغبرګون ښودلی ده، او همدارنګه له هغه ځایه چې د محاکماتي اصولو سره سم دغسې قضایا نه څیړل کیږي، او د افغانستان موجوده قضایي سیستم تر شک لاندې ده، هغه پخوانی کارمندان یا قضاه چې دوی متخصصین وو، دوی کارپوهان وو، دوی اوس نشته، او دوی ټول له کار نه ایستل شوي دي، او موجوده سیستم د قضایي سیستم باندې شک و شبهات ډېر دي. آیا دوی دا ظرفیت لري؟ آیا دوی دا قضایا په هماغه شکل باندې چې قانون ورته پیشبینی کړی دي سیلري دي که نه؟ دغه ټول هغه سوالونه دي چې باید ورته ځواب پیدا شي. نو د دې په اساس کیدای شي چې دغسې اعدامونه یا دغسې د قصاص پلي کولو محضر چې د خلکو په مقابل کې جوړیږي، دا د بین المللي ټولنې یا د افغانستان د خلکو لخوا ډېر منل شوی عمل به ونه اوسي، ځکه چې هغه کوم لازم شرایط په دې کې زه یقین لرم چې پوره نه دي.
ډېره مننه کوم له توضیحاتو، او مننه چې تاسې مو کړه کور مودان وبخښئ چې موږ نوم اشتباه واخیسته. ښاغلی رامسپورو چې په اول سر کې خبري وکړې د قصاص د حکم د اجرا کېدو د قانوني اړخ په تړاو باندې خپل توضیحات ورکړل، اوس به ورشو ښاغلی عبدالسبحان مصباته چې د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال او حقوقي چارو کارپوه دی. مننه کوم مصباح صاحب کور مودان، تاسو هم راته ووایئ چې مشروعیت څومره مهمه ده د محاکمو د دغسې پریکړې د قانوني جنبې درلودو په خاطر باندې.
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اورېدونکو ته سلامونه ځکه هیلې وړاندې کوم. عدالت د ټولنې یو مهمه اړتیا ده چې حاکم نظام معمولا د دې مکلفیت لري چې خلکو ته پلی کړي، خو د دې لپاره چې عدالت تامین شي نو یو عمده شرط په هغه کې د مشروعیت موضوع ده، ځکه چې نظام د خپل مشروعیت له هغه کمې مناسبې لارې نه چې وي ترلاسه کړی نه وسي نو عدالت پلی کیږي نه، ځکه عدالت د قوانینو پر بنسټ رامنځته کیږي، د شفافیت پر بنسټ رامنځته کیږي، او د همدې لپاره لازمه ده چې هغه موارد یا هغه پروسیجرونه چې په خصوصا په افغانستان کې بیا په لیکل شوی توګه مدونه توګه تقریبا د سل کلونو را په دی خوا چې موږ د اساسي قوانینو چښتن یو دغه د حقوقي لړۍ او د عدالت د تامینېدلو لړۍ چې د دې لپاره مستقله ځواک وړاندوینه شوې په مختلفو دغه اتو اساسي قوانینو کې او خصوصا د 1928 اساسي قانون کې بیا خاص مراحل په نظر کې نیول شوي دي، خاص قوانین دي، پروسیجری قوانین یا شکلي او ماهوي قوانین، او د لړۍ د متخصصینو لخوا پر مخ ځي او هغه خاص اجراءات باید مخته ولاړ شي حتی په عادي جرایمو کې. نو طبعا کله چې بحث دې راځي چې د یو انسان د ژوند مسله پکې مطرح کیږي، نو دې کې حتی د عادي محاکمو نه هم دا صلاحیت ورکړی د ولسمشر ته چې د اعدام حکم به د ولسمشر تر امضا او توشیح نه وروسته بیا عملي کیږي. نو د همدغه لپاره مشروعیت یوه اساسي مسله ده په داسې یو مقطع زمانی کې چې افغانستان د سختو سیاسي او بحراني او اقتصادي بحرانونو سره له نړۍ سره په تقابل کې ده، او په زمین کې شته نظام په زور حاکم شوی ده، او هغه مشروعیت چې حتی هغه امارت هم ورته امارت وایي چې هغه ترلاسه کړي هغه پروسیجر له ترلاسه شوی نه ده. نو په دې اساس باندې دغه ستراتیژیانې چې د اسلامي امارت لخوا له مخته ځي چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره ځینې کارونه کوي، دا سمه ستراتیژیانې نه دي. لازمه ده چې دوی د نظام د مشروعیت لپاره، د اساسي قانون د جوړېدو لپاره کار وکړي، په نړیواله سطحه د پیژندلو موضوع دي، په ملي سطحه باندې د خلکو ترمنځ دغه واټن چې لا تر اوسه هم شتون لري چې د هغه د نه مشروعیت ده دا را حل کړي، بلغین وروسته د شرعي احکام و تطبیق افغانستان اساسي قانون تیرو قوانینو منلې ده، جزا کود منلې ده، افغانستان خلکی منی، احکام دی الهی په هر حالت کې تطبیق دل په کار دی. خو په شرایطو پر بنسټ دی او شته مشروع نظام پر بنسټ او په هغه لاره چې ممکنه وشي.
ډیره مننه کوم ښاغلی مصبا. باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې هم د اعدام ځینې حکمونه اجرا شوي دي، البته له 15 کلن ځنډ وروسته په 1995 کال کې شپږ کسان چې اکثر یې په بیلابیلو ترګریزو جرمونو تورن پیژندل شوي وو په اعدام محکوم شول، تر هغه وروسته په 1980 کې د قطعو طریقې او غلاو په تور باندې حبیب استالف، او بیا په 2014 کال کې د پغمان د ډلیز تیری او غلاو په تور باندې هم 15 کسان اعدام شول، همدارنګه رئیس خدایداد چې د غلاو او قطعو طریقې په تور باندې نیول شوی و او مجرم واقع هم اعدام شوی و. د تیر حکومت تیر جمهوری نظام پر مهال باندې چې پاړه باندې هغه وخت هم ځینې خبرګونونه راغلي وو. خو ښاغلی رامسپور، زه غواړم وپوښتم چې پخوا د اعدامونو حکمونه اجرا کېدل، مګر د طالبانو حکومت په عام محضر کې دغه اعدامونه اجرا کوي، تر څنګ د دوی تقریبا نیمه کابینه ورغلې وه، د دوی د رئیس الوزرا مرستیال، د دوی د سترې محکمې رئیس، د کورنیو چارو وزیر، ګڼ نور چارواکي، د دوی قاضیان ورغلي وو. د قانوني جنبه په نسبت باندې دغه کار ډیر سیاسي نه و، که څنګه؟ ځکه چې په دومره تعداد باندې چارواکي ورغلي وو او په عام محضر کې دغه کار وشو. غواړي څه وښيي طالبان په دې کار سره؟
ما خو مخکې هم عرض وکړ چې دا د شریعت پلي کول داسې یو پلمه و، داسې یو موضوع و چې طالبان تر دې نامه لاندې خپل جنګیالیو ته مورال ورکول او د افغانستان خلک هڅول چې ګواکې افغانستان کې موجوده حکومت یو غیر دینی حکومت ده او موږ کچېرې قدرت ته ورسېږو شریعت به پلي کوو. نو دا اوس چې دوی قدرت ته رسېدلي دي، طبیعي ده چې دوی غواړي چې دغه د خپل کار نمونې خلکو ته وښيي چې دا د موږ شریعت پلي کوو. لیکن کچری مونږ او تاسو په حقیقت ته وګورو، حقیقت خدای دی چې مثلا مخکې مسپال صاحب هم یادونه وکړ چې عدالت یو اصل دی. اوس مثلا په سلګونو کسان د پخوانی دولت مثلا امنیتی کسان وژل شوي دي، بین المللي راپورونه هغه باندې شاهدي ورکوي، Human Rights Watch او د ملګرو ملتونو گزارش دی باندې تاکید کوي. نو د دوی کوم مجرمین یا مرتکبین چې دغه خلک وجل دي، آیا دوی هم عدالت باندې راکخوله کیدای شي یا کنه؟ دا یو پوښتنه ده، ځکه چې کچیر عدالت غوړو او صرف یو نمونه خلکو ته ولاندې کوو، دوه نمونه خلکو ته ولاندې کوو، هغه کې هم شفافیت موجود نه ده. خلک قربان نه پويږي چې اصل قضیه څه وو. آیا هغه کوم موازین چې په شریعت کې راغلي دي چې باید په یو د قصاص یا د حدود په قضایاو کې یو ډیره نازک شبهه باید موجود نه وي؟ هغه واقعا هلته شبهه موجود نه و، لکه چې په مخکنۍ سیستم کې خدا سي و چې اکثرا دغه قضایا چې قصاص ته مثلا موکول کېده یا باید هغه مرتکبین قصاص شوي وای، دوی اعدام ته علاوه او اعدام یو تعزیری جزا ده چې هغه هم د شریعت په چوکات کې ده، هغه هم د شریعت نه اخوا نه ده. او د دې پسنګ هغه مخکنۍ حکومت کې تاسو مخکې هم اشاره وکړل چې یو کرت مثلا شپږ کسان اعدام ته برابر شو، یو بل کرت 15 کسان برابر شو. اکثرا هغه جنایتکاران و چې دوی مثلا په اختطافونو، په قتلونو، په جنسي تیریو باندې محکوم شوي وو، او په هغه کې شرط هم دا و چې ټول هغه دی استر محکمی هغه عالی رهبری شورا چې 9 کسان وو چې وروسته کلونه کې تقریبا 8 کسان پاتې شوو، ټول بعد په یو اعدام په قضیه باندې مثبت رای ورکړي وو. کچېر یو کس د دوی منفی رای درلود، نو اوتوماتیکلی هغه قضیه د اعدام څخه به حبس ابد ته تعدیل کېده. او د اعدام اصول هم مخکې خدا او په افغانستان کې چې باید ځوړنځوي وای، او بیا وروسته د ډاکټر نجیب او د کمونستان په وخت کې مثلا دا په مرمایو باندې دغه چې باید تیرباران وسی، او د هغې نه وروسته هم د ډاکټر نجیب په اخر وختونو کې بیا هم هغه تعدیل شو چې بیرته هغه اصلي شیوه یعنی ځوړند کېدو ته بیا یې تعدیل شو. خو بیا د اوسنۍ قوانینو کې نه پوهېږم چې په دې کې څه شی راغلی دي. نو دوی دغه کومه طریقه چې نن سبا کوي چې د خلکو په محضر باندې دا اعدام کوي، دا اصلا د بین المللي قوانینو په چوکات کې معمول نه ده، او دنیا دا شی باندې د ډیر نیوکې لري نن سبا، ځکه چې د مجرمینو جزا ورکول داسې په یو طریقه باندې باید عملي وسي چې دوی په آینده کې یا نور خلک په آینده کې د هغه عمل څخه ډډه وکړي. نو که چیرې یو مجرم ته حدود جزا ورکول کېږي، د خلکو په محضر باندې په زرګونو کسان هلته راټولېږي، د هغه کرامت انساني تر پښو لاندې کېږي او وهل کېږي، مثلا دره باندې عمل کېږي یا مثلا شلاق ورته وهل کېږي، نو د هغې نه وروسته د هغه عزت او د هغه حرمت په ټولنه کې نه ساتل کېږي، او هغه د دې پر ځای چې اصلاح وشي نو هغه نه اصلاح کېږي، بېرته په هماغه شقاوت باندې پاتې کېږي او بله ورځ بل عمل ترسره کوي. نو هدف دا دی چې د جزا ورکول د جزا شناسي د علم له نقطې نظر نه بعد په یو داسې طریقه باندې وسی چې ټولنه کې اصلاحات ایجاد کی، نه ردی چې نور خلق هم عقب وسی. نو دا د اعدام فلسفه خو ډیر اوږده ده. په اروپا کې هم یو وخت اعدام ډیر وو، دوی وروسته په دې باندې پوه شو چې دا اعدامونه ګټه نه کوي، او بالاخره دوی بیا اعدام منع کړ اکثر هیوادونو کې، خصوصا اروپایي هیوادونو کې. نو په محضر عام کې سزا ورکول دا د بین المللي تورن لخوا دا یو منل شوی طریقه نه ده، او دا ګټه هم نه کوي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور. ښاغلی مزبال، تاسو به م پوښتنه وکړم، خو تر هغه مخکې به د ازادي راډیو د لنډو څپو یادونه وکم چې ازادي راډیو په لنډو څپو 2000 او 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز باندې په ټول افغانستان کې اوریدلی شئ. همدارنګه کولی شئ د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو .com کې د سهار لوو د ماښام ترو کې انټرنیټ لاسرسی لري په ژوندۍ توګه باندې واوري. د ازادي راډیو خبرونې د ازادي راډیو په اپلیکیشن باندې هم د اوریدو وړ دي. کولای شئ د ازادي راډیو اپلیکیشنونه د انډراید او آی او اس ټلیفونونو لپاره ډاونلوډ کړئ او د ازادي راډیو خبرونې او مطالب وګورئ. زموږ خبرونې هلته هم په ژوندۍ توګه دي. همدارنګه په facebook.com/azadiradio کې زموږ فیسبوک دی، هلته هم کولای شئ چې دا معلومات ترلاسه کړئ. اوس به له ښاغلي مسبان هم دغه پوښتنه وکړو چې په عام محضر کې د دغه حکم اجرا او بیا په دومره لویه کچه باندې د چارواکو زور هلته چې د دوی معاون رئیس الوزرا او نور چارواکي طالبان غواړي څه ښکاره کړي په دغسې کار سره؟
خا د منګه هم اندېښنه هم دې ته ده چې ځکه دا قصاص د سی او نو مجازات دي چې د تدیره هدا پورې د برابرۍ مسأله پکې بشري لحاظ باندې په نظر کې نیول شوې ده. یعنی قصاص کده نفس وسی، کده عضو وسی، مثلا کدی عضو مساله وسی نو بیا امغه عضو چی امغه عضو باید قطع شي. او د دې تر څنګ ډیر مهمه مساله وستل تا ده چې آیا دغه د اجرا د دې حکم ته دومره اړتیا ولر چې په عام محضر کې دی باید په نظر کې ونیول شي د تناسب د جرم او د مجازات د تطبیق هم مسله مهمه ده. د دې تر څنګ ګوري وسانه شته نظام د سختو ننګونو سره له نړۍ سره مخامخ ده او چې په دې کې د بشر د حقوقو د نقص دوی په دې کې شک نشته ده چې د بشر د حقوقو ناقضین دي. همدغه رهبري جنایي نړیوالو جنګونو یا کم جنایتونه چې دی په نړیواله سطح باندې په دې باندې دوی تورن کسان دي او دا رهبری ورتک دی ته دا په دې معنا چې دغه کم ستوند چې له شپاړس ولس میاشتو را په دې خوا د نړۍ او د افغانستان شته نظام دی او اسلامي امارت ترمنځ پرتې دي چې هغه د همشمول حکومت او مثلا بشر حقوقو د ښځو ونډه او همدا رقم دې ته ورته موارد نو دا په حقیقت کې له دغه موضوع سره په ټکر کې یو عمل ده. نو په د دې تر څنګ طبعا دغه پروسه تر شک لاندې ده چې دوی خو سید اعلام وکړ چې درې ګونې محکمه په دو کې کار کړی ده خو په ټوله کې دغه لړۍ په شک کې لړۍ ده او د دې احتمال شته ده چې په دې دغه قصاص د حکم تطبیق کې شبهات طبعا یو شبه داده چې دغه قضاوت باید مسلکی کسان وسی اوس نن سبا خو یو ستونزه ده قضاوت د مسلکی والی ده او د دې تر څنګ د ستره محکمه هغه څه رقم چې باید شتون ولري چې د خپلواکۍ او قانونیت مسله تضمین وسی هغه نه ده شوی. نو په دې اساس باندې په محضر د عام کې د انساني کرامت خو یو اصل ده چې په هم شرعي لحاظ او هم په قوانینو کې په نظر کې نیول شوې ده د دې موضوع مسله هم مطرح ده او په عام محضر کې د داسې په اوسني شرایطو کې یعنی لازمه ده ولا چې دوی باید تعلیق حالت کې راولي تر څو دوی یو ځل د خپل سیستم را جوړ کړي مشروعیت هر څه رامنځته شي خلک باور وکړي په دې سیستم باندې دوی بیا په عام محضر کې یعنی په هر حالت کې شرعي لحاظ باندې کوم شرایط چې ورکړل شوي دي پکې داسې نه دي ویل شوي چې حتمي دي عام محضر کې اوسي نظر تر زیاته پورې چې په هغه هدف د جزا چې تر کومه حده پورې د ټولنې د اصلاح مسله مطرح کیږي تر هغه حده پورې بیا په عام محضر کې هم ورته مشکل به نه وشي. و اوس طبعا دغه سی بیا د ټولې کابینې ورتک او دا نړیواله تور خي چې بس مونږه په خپلو وصولو رواني او بیرته دغه دغه د 90% د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو هم دغه رقم چې تر اوسه پورې یو هواد هم د مشروعیت د رسمیت پیژندلو لپاره هیڅ نوې اقدام نه کړی یا هغه بین الافغاني دیالوگ یا بحثونه چې د قدرت دیویش په ارتباط راغلی دی اساسي قانون نشتون ده ډیر نور خبرې دي ډیر اولویتونه نور دي چې هغه ته باید دوی وکی دی او توجه وکړي هغه ټول پر دی او ټول کابینه ورزی دی او قصاص د حکم د تطبیق لپاره دی لپاره چې په ظاهره تو ځکه چې امیرالمؤمنین دوی حکم کړی و د حکم پر بنسټ باندې دوی داسې اجراءات وکړه خو دا په وګد محل کې پرته له شکه چې افغانستان نور هم انزوا ترولي د خلکو فاصله په مسلکي کسانو هغه کسان چې پوهه یې لږ زیاته وي د هغوی په زړونو کې ډېر ډار راولاړوي صحیح ده هم خلک به خوشحاله شي د مواردو ته ته ځکه تېر نظام کې خلکو د فساد له وجې نه او له نورو ستونزو له وجې نه په تیر نظام کې حاکمیت د قانون ډیر ضعیف او خلک طبعا دا که په فردي لحاظ باندې راشو هغه څوک چې مقتول ده ژوند له لاسه ورکړی دی هغه ورسه حق لري چې عدالت لاسرسی ورشي ولته بحث دی دی چې په دغه سي مواردو باندې د افغانستان د انزوا مسله ډیر مطرح ده او په دې کې وطن رامنځته کیږي او خلکو ترمنځ ډار دی شته چې دا نو کسبا راسمه مکړه قوانین په نظر کې ومن نیول شي او دغه سی تطبیق د احکام وشي بیا ستونزه را مسته کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19 یوشت او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي راډیو ته خوږی است د ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام هم درنګ لاندو سپو کې چې اوس تاسو اعلان واورید په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. کولای شي چې مقتدی ازادي په سپو کې دغه پروګرام ته زنګ راوهي د واتس اپ لارې او همدارنګه د ټلیفون لارې ک لاسرسي لري. واتس اپ مو 00 22 14 0 00 22 14 15 00 په همدغه مو ټلیفونونه هم شته. کولی شي ټلیفون هم راته وکړي او په واتس اپ کې هم زنګ راووي او خپل نظر ته هم دغه پرونی پریکړې د اجرا کېدو په ارتباط باندې له موږ سره شریک کړي. ښاغلی رامسپور، ښاغلی مسبا یادونه وکړه د قضات او د مسلکي والی په ارتباط باندې څومره مهمه ده د قضات او مسلکي والی د دې ترڅنګ چې د طالبانو قاضیانو د دوی خبره باندې چې د مدرسو نه فارغ ملایان او درسونه هلته ویلي دي څومره مهمه ده چې دوی په مسلکي لحاظ هم د جزا قوانین او حقوق نه آگاه واوسي او همدارنګه هغه قوانین چې د بشري حقونو او مدني قوانینو په اساس ولاړ دي د هغوی پوهه دوی ته څومره مهمه ده په دغسې شرایطو کې خصوصا.
په دې کې خو هېڅ شک نشته چې نن سبا په ټوله دنیا کې د لا انفورسمنت اتوریټیز چې موږ ورته وایو یا د تنفیذ قانون نهادونه که هغه څارنوالۍ ده، که هغه کشفي نهادونه ده لکه پولیس، یا هغه نهادونه دي چې دوی تصمیم نیونکي نهادونه دي لکه محاکم، هر یو ته ځانګړي یعنی هغه مهارتونه ضروري ده. کوم مهارتونه چې د جرم شناسي نه نیولي تر جزا شناسي پوري او همدارنګه د حقوقي پوهې لرل، هغه پخوانی سیستم سره لدی چې زه خو د حکومت غلی نه وم، منتها مونږ لیده چې هغه پخوانی دوره کې ډیر پرمختګ په دغه عرصه کې شوی و. په دې کې شک نشته چې فساد پکې وو، مثلا نیمګړتیا پکې وو او خلک شکایتونه ډیر درلود، خو منتها په دې هغه عرصه کې ډیر سرمایه‌گذاری شوی و او تقریبا 2000 کسان چې دوی اکثرا تحصیل یافته قضات وو، د ماستری او دکترا تر کچه پورې اکثرا د لیسانس نه دوی ټیټ نه وو، او دوی برسیره پر دې چې مثلا خپل مسلکي تحصیلات درلود په شرعي علوم کې، په حقوقي علوم کې، بیا دوی خپل تخصصات هم درلود، مثلا دوی د استاج دورې تیر کړی وو، د استاج دوره ډیر یو تقریبا یو دوره وو چې په هغه کې ډیر تخصصي زده کړې دوی لرل، او دوی چې بیا په قضا باندې یا په سرنوالي باندې په سرنوالي کې دوی مقرر کړي دي، دوی نه بیا ځنګلي امتحانونه اخیستل کېده او دغه امتحان او د خام مواصفات لرونکي کسان یوازې کېدای شي په دغه سیستم کې ځای پیدا شوی وي. نو متاسفانه دي تحول نه ورسته هغه سیستم خراب شو، هغه سیستم نور اشتون نلری، او تازه قضات چراغلی دی دوی یواز کیدای شي په شرعی علوم کې اشراف ولری، حتی د زینو کسانو کیدای شي شرعی تحصیلات هم مکمل نه، او قوانین دوی لغوه کلی دی یا قوانین تر تعلیق لاندې دی، او د دوی هغه کوم منابع چې ور باندې دوی تمسک کوي هغه اکثرا شرعی منابع ده، خصوصا په حنفی فقه کې مونږ ډیر کتابونه سره مخ یو، او په حنفی فقه کې مونږ درې مرحله درو په اصدار دی او حکم یادې یو مسلې ته لاسرسی پیدا کول، چې هغه فقهي متون دي، مثلا د قدرونو نیولې تر کان تر مونیا تر مستخلص تر هدایت پورې دغه متون دي، او د هغې نه وروسته بیا شروع دي. اکثرا دوی کسان عضات کیدای چې شروع ته مراجعه وکړي همدغه د فقهي متونو پسند کې مونږ په لسګونو شروع لرو، او د هغې نه وروسته بیا د فتوا کتابونه دي چې مثلا په دې کې مونږ فتوا د قاضی خان لرو، فتوا د سرافسی لرو، فتوا د مثلا هندیه لرو یا عالمگیریه، ډیر فتوا دي، فتوا د قاضی خان لرو. نو په دې څنګه کې هم مونږ یو د مجرد الاحکام کتاب لرو چې په هغه کې تقریبا 1852 مادې لري، او د ترکی عثماني په وخت حکومت کې جوړ شوی دی، او افغانستان د پخوانی رئیس په هغه کې قضات اکثرا خپل حکمونه صادر کړي دي، او اوس هم د اعتبار وړ و، د جمهوریت په وخت کې هم اته د اعتبار وړ و. نو د دې په اساس موجوده قضاه چې دوی دغه مختلف منابع ته مراجعه کوي او مختلف مراجع ته مراجعه کول دا خپل یو تشتت رامنځته کوي، ځکه چې قانون چې دی خو یو حکم دی او ټولو باندې یو سان پلی کیږي، اما شرعي مراجع او منابع چې دی مختلف نظریات دي. کیدای شي چې یو قاضي په یو حکم په یو مسله باندې یو حکم صادر کړي او یو بل قاضي په هغه مغه مسله کې یو بل حکم اختیار کړي، نو کیدای شي په دې کې یو څه تشتت هم رامنځته شي. نو د قضات او مسلکي پوهه ډیر مهم ده. نن سبا دنیا کې چې کوم قضات دوی په ډیر معاصر علوم باندې هم باید اشراف ولري، لکه مثلا دی طب عدلی مسئله ده، لکه مثلا دی نور و جرم شناسی و جزا شناسی مسائل دی، چې دوی باید شرایط د زمان، شرایط د عصر، د ټکنالوژي، دغه ټول مسائل په نظر کې ونیسي. یوازې په دغه سو فقهي کتابونو باندې یو ډیر مهم سکتور دی او ټولنې چې هغه قضایي سکتور ته چلول استوزمن کار دی، خصوصا په دغه شرایطو کې.
ډیره مننه کوم ښاغلی راموس رامسپور له توضیحاتونه. مو د ازادي رادیو دغه پروگرام د ازادي سپو کې پروگرام ته کولای شو اوریدون کې تاسو هم زنګ راو وي. اوس یو اوریدون کې لرو په لاین کې، مهرباني وکړئ څوک یاست او څه نظر لرئ؟
زه محمد ولی احمد هلمند ورات خمه په تماس کوم.
مهرباني وکړئ صاحب، موږ مخه غاورو.
دغه د خبرونه د طالبانو په دغه پورې اړه لري،
د قصاص کوم چې په فراغ کې جوړ شوی په همدې اړه باندې بحث وکړ. تر دې دمه له میلمنو سره موږ غېدلو. بله،
دا خو ډېر ښه کار دی. دغه ستنګې صاحب دا ډېر ښه کار دی چې قصاص جاری کړي او حد حدود جاری کړي. دا د حکومت تر اساسي قانون دا ډېر دغه دی معنی مجرد دی. دا ډېر ښه د غلو د غنور ته ښه جزاره ده او هغه هم برد نه اخلي. بیا دا وسنه موږ په منځ کې دا سه چا په سره لا کړی دی پر هغه دا صحت وي جاری کیږي کڅنګ دی نو داس.
بل اوریدونکو به امر واخلو، مهرباني وکړئ تاسو څوک یاست او لکم زایم او زنګ راوهلای خپل نظر راته وای. مهرباني. مهرباني وکړئ موږ مو غاګورو کله رادیو لګلري کې نه چې غاګ مو انعکاسونه کی. وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ. مهرباني وکړئ صاحب، خانومات صاحب کله ګل رادیو لري کینې چې راګ مو دوباره انعکاس کړي چې موږ مغه سم واورو خپل نظر وای لطفا. مهرباني.
مننه کوم رادیو په برابر باندې کړله.
ها مهرباني صاحب.
اورورا درته موضوع ته ځګه کې ګوې د کوم کار چې امارت اسلامي په راولت کې کوم مجرم نه حد جری کړه ده، دا خو د مو خپل یو مسلمانان شکر ده. بیا مو خپل قانون لرو، هغه خدایي قانون ده او مو ته په قانون کې قران را لګل ده او حضرت محمد رسول الله هغه ته اسکړه ده ماغه پر لار خو د اسلام مو ته د قران د مخې دا قانون درک ولر ده چې په غلن خپل حد ده، په هر مجرم خپل خپل حد ده، قافیه نه ده. نمو او دی ورپیانو یا دی غربیانو قانون پرک لري، هغه خپل بین المللي قوانین دي، هغه دی انسانانو په لاس جوړ شوی دي، دی اسلام دی انسانانو په مشورو جوړ شوی دي. نمو مسلمانان یا خدایی قانون منو، څوک چې قرآن مني د دې حد جری کولو نه بغا نه منکري دي، هغه ته بلابای کوي. نو داسې خدا او د خپل نظرونه دي دا کوم مباحثین د نظرونه په ویر کوي، هغه د بین الملل د لیاري غږی دي، د بین الملل د قانون د لیاري غږی دي. موږ چې کوم د مسلمانان هغه دي د قران د لیاري غږی دي، د قران په اصول غږی دي. د مسلمان او د اروپایانو یا عربیانو پارک دا غږی چې دوی قانون د اسلام د بین الملل د لیاري جوړ شوی دي، د انسانانو په لاس جوړ شوی دي او د قانون خدایي جوړ شوی دی. قرآن را لګلې نو قانون قرآن دی، قرآن چې تیایي مباغه جری کوي مباغه منو. نو راتنه لرم و سلام به احترام.
انا کوم کومبل اوریدون کوم کله رو هغه بام را واخلو خد وس لپاره زموږ تخنیکی همکار خاغلی جلالوف وای چې بل څوک نشته په لاین کې خاغلی مزبات تاسو ته په وخت درکو لکه څنګه مو چې اوریدل زین اوریدون کوم زنګونه را وهلی او کده دوی په خبرو باندې څه نظر لري البته موږ په فیسبوک هم ځینی کومنټونه لوستي او لیدلی او چې د همدغه قصاص د حکم د اجرا په ارتباط باندې خپل نظرونه ورکړي او البته اکثر خلکو د قصاص دغه کوم د اجرا کېدو په ارتباط لکه څنګه چې پم د اوس پر اډیو کې واوریدل دوی اکثره کسانو چې په دینه افغانستان کې دی هغه خوخي خو دلیوا لډیرو مباحثو پراته لیکلیو چې اسلامي شریعت جاری شوی خو اصل خبر دا چې د افغانستان کې دغه حکم داسې وخت اجرا شوی چې د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ را روانه ده او افغانستان هم چې د بشري حقوقو کنوینشن امضا کړه د بشري حقوقو بیلابیلو مواردو ته ژمن پاتې دي په تیر وختونو کې او اوس چې د طالبانو حکومت راغلی دی دغه سې حکم اجرا به فکر کوي څومره نړۍ له افغانستانه لا پسې لري کوي په داسې یو حالت کې خصوصا
وګورئ پرته له شکه عمده ستونزه همدغه ده دا انزوا د لمنځه وړلو لپاره لازمه ده دوی ته چې باید داسې یو څه وکړي چې د هغه پر بنسټ باندې نړۍ ته قناعت ورکړي اوس مهمه مسله دا ده چې په یو څه ته د ډیو پروسس وایي چې د قوانینو د مراعاتولو پروسه ده او تطبیق دی او حکم کې د اعدام حکم نن سبا په امریکا کې تطبیقیږي دلته اکثریت ایالتونو کې نړۍ د اعدام په ارتباط چې په دوو برخو تقسیم شوی ځکه دلته بحث دا ده چې حق د حیات مسله ده یو اساسي حق د انسان ده چې په دې کې ډېر زیات جدیت پکار ده ان صحیح ده که په شرعي لحاظ باندې قصاص هم حکم دی الله تعالی ده خو بیا دغه حق دی حیات هم حکم دی الله تعالی ده چې باید مسؤونه وسی انسانان په دې نړۍ کې نو اوس که په اروپا کې که یا په نورو هیوادونو کې چې اعدام د حکم طرفداران دي د هغو لپاره دغه مسله حل ده چې دغه لړۍ په هغه مسلکي توګه او شفافه توګه مخ ته ځي د موږ ستونزه لکه دا خبره د دغه ورور په ارتباط باندې کومه چې صحیح د قرآن ټول مني په دې کې دا نصوص دي اصول دي په دې کې هیڅ مسلمان هم حق دی خبرو نه لري خو د دې حق لري چې دغه لړۍ په هغه رقم سره چې بیرته په احادیثو کې بیا پیدا خو یو مسلکي او مغلقه پروسه ده دا خو دې باندې یوازې هغه کسان چې په دې عقلې زده کړې او تجربې کړې وسی کولای شي چې مختبلار شي نو دا لړۍ که په داسې رقم سره مختبلار شي چې هغه شفافیت تضمین شي بیا زه فکر نه کوم چې اوس خو دا موارد خو په سعودي عربستان کې هم کیږي نور اسلامي هیوادونو کې هم کیږي خو خبره دلته دا ده چې افغانستان په انزوا کې ده او بیا خصوصا په داسې یو حالاتو کې چې دلته د نړیواله سطحه باندې د ټولې دنیا توجه افغانستان ته ده داسې یو ډله حاکمه شوې ده صحیح ده دوی خو د دې ادعا لري چې موږ امارات ولو دا د دوی ادعا ده ولې د خلکو له نظر نه خو دوی خو دلته ډېرې ستونزې دي چې دې ته باید د پای ټکی کېښودل شي دی یو مجرا له لارې مشروعیت رامنځته شي او د دې تر څنګ افغانستان د نړیوالې ټولنې یو غړی ده یو مهمه غړی ده په هر لحاظ باندې نو کدا غړیتوب ته ژمن پاتې کېدل چې په دې کې طبعا ملګرو ملتونو د منشور د اعلامیه د بشر د حقوقو افغانستان منلی ده منشور یې منلی ده پخوا له ډېر پخوا نه اړیکې دي روابط دي اوس په دغسې حالاتو کې په دې رقم سره د داسې اولویت ورکول دې موضوع ته دا یوه سمه ستراتیژي نه ده دا لرېواله رامنځته کوي یعنی صحیح ده دلته به د یو قصاص چې یو حق العبد موضوع ده په نظر کې یو حکم تطبیق کړي ولې په مقابل کې د 30 میلیونو خلکو چې په اقتصادي لحاظ له ستونزو سره مخامخ ده یا په خپله دوی چې د دوی شته نظام چې له انزوا سره مخامخ ده او له ستونزو ننګونو سره مخامخ ده په دې کې پرته له شکه چې ستونزې راولاړوي دلته خو یوازې اندغه د حکم دی دا د قصاص مثلا نه ده دی د تحصیلات علی وزیر کوم تشبیه چې ورکی مثلا وای چې هغه چې ډیر بمونه چولې دي هغه ته باید ممتاز درجه ورکړي یعنی دا سره کوم څرګندونه دي دا سره کوم حالات په کوم ستراتیژیانو دی روان دي دا خو سمه نه ده دلته موږ بیرته له ډیرو ستونزو سره مخامخېږو که دوی واقعا غواړي چې استمرار ولري مثلا خلکو په زړونو کې ځای پیدا کړي په نړیواله سطحه باندې مطرح شي نو لازمه ده چې بیرته هغه اصولو ته چې پر بنسټ دوی کولی شي ښه حکومتداري رامنځته کړي او د مشروعیت مثلا مطرح ده مشروعیت جدي موضوع ده دوی مشروعیت نه لري په زور حاکمه شوي دي او اوس خو افغانستان خلک اسیران دي هغوی نه د بیان د ازادۍ حق یې ورسره په هغه رقم چې لازمه ده لري او نه هم هغومره عام خلک دومره پوهه لري چې د خپل په ښه او بدو باندې پوه شي نو دوی د دغو سختیو نه په استفادې سره داسې یو حالت رامنځته کړی ده چې په اوږد مهال کې د موږ د وطن اساسات ټول پرته له شکل له خطر سره مخامخوي چې په هغې کې د عدالت مسله یعنی دا لړۍ ولې یوه مستقله قوه ولې جوړه کړې خو د همدې لپاره چې دغه ټوله لړۍ مدونه ده ټوله لړۍ عادلانه ده او ټوله لړۍ قانوني ده د همدې لپاره چې دغه عدالت په هغه رقم سره چې لازمه ده په نظر کې ونیول شي نو ډېر خبرې دي چې هغه یوازې د قانونیت د قوانینو پر بنسټ باندې او د مسلکي خلکو پر بنسټ باندې عملي کیږي نو په دې اساس باندې د پرته له شکه دغه سې تصامیم او د ته ورته څرګندونې دا په خپله دا لړۍ ډېره شاته اچوي تر څو د رسمیت پېژندلو مسله مطرح شي تر څو د خلکو ترمنځ د مشروعیت او د ته ورته خبرې بېرته راجوړې شي
ډېره مننه کوم ښاغلی مصبا ښاغلی رامسپور د دسمبر 10 د بشري حقونو ورځ ده د بشري حقونو سازمان د ملګرو ملتونو د دې ترڅنګ چې د دغې ورځې په درشال کې په افغانستان کې د دغې قصاص د حکم جاري کېدل غندلې او د سملاسي درېدو غږ یې کړی دی زه غواړم وپوښتم چې د دغسې ورځې په درشال کې او دا چې افغانستان اوس کوشش کوي د طالبانو حکومت چې نړیوالې هم په رسمیت وپېژني هڅې جاري کړي هلته د ته امریکا له استازو سره کتلي د یوناما له مشرانو سره بېلابېل وختونه ګوري د دغسې حکومونو اجرا کېدل به څومره دوی انزوا سره مخ کوي څومره به نړیوال سره فاصله زیاتوي د تاسو په نظر
دا خو ډېر اړین دي چې باید یو نظام یا یو حاکمیت چې قدرت په لاس کې لري هڅه وکړي چې دنیا سره به تعامل وکړي خپل تعامل ورځ تر ورځې ښه وکړي دې لپاره چې مونږ یو ډېر غریب ملک یو او مونږ بهرنۍ دنیا د کومکونو لپاره ډېر بد هلې ځلې وکړو او هغوی ته محتاج یو مونږ د ځانه بسیا نه یو نو دې په اساس دا خو ډېر ضرور دی افغانستان تقریبا بین المللي بشري حقونو او کنوانسیونونو باندې ژمن دي الحاق شوی دي او تر اوسه دغه موجوده حاکمیت هم دا نه دی ویلي چې مونږ دا نه منو بلکې دوی دومره ویلي دي چې مونږ کیدای شي چې دغه مواثق مرور وکړو او تر هغه ځایه پورې چې اسلام سره دوی سمون خوري مونږ ورسره موافق یو دا خبره دوی کوم ملاقات چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو خاص استازي ښاغلي دي چاربني سره کړی وو دوی چارواکي دوی ته ویلي وو او دغه په گزارش کې هم دا راغلي دي چې یو رقم امید بخونکي خبرې هم وو خو متاسفانه د دوی اعمال ته چې ګورو او د دوی دغه پالیسیګانو ته چې ګورو سړی مایوسی ځکه چې دا مناسب وخت نه وو یو خو د قضایي سیستم په خپل مستقلتوب یا خپل واک پات کېدو باندې باید ژمن اوسي چې موږ دغه شی اوس نه ګورو دغه نهاد اوس سیاسي دي ځکه چې ټول هغه کسان چې په دغه نهاد کې اوس د قاضیانو په صفت کار کوي دوی دغه طالبانو کسان دي او دوی سره یعنی د دوی آزادي د دوی دغه برخه یا دغه سکتور استقلالیت اوس لمنځه تللی دي دا د اعتبار ول نه دي دا یو مسله بله مسله دا دي چې آیا دغه قضیه چې دوی سړي په هغه پروفیشنل طریقه باندې دوی سړي دي کنه دا دوهمه مسله ده چې په دې کې هم شک ده نو هر کله چې شک ومنځ شو چې مالنداره چې دغه قصاص او حدود قضایا چې دي دوی دغه قضایا باید تعزیر جزاګانو ته تعلیل کی نو هغه د مونږ او تاسو دوا اوریدونکو هم خبرې کول مخکې دوی ول چې دا ډیر خدي او دا شریعت دی وروره دا خو صحیح ده چې د افغانستان مخکنی قوانین هم دا شی رد کړی نه دي که دغه د داوود خان د وخت جزا قانون وو، که دغه د جمهوریت د دوره د کود جزا وو. په دغه دوه قوانینو کې قصاص حدود رد شوی نه دی. مون په ټولنه کې یو د حدود یا د قصاص جزا جرایم نه لرو. د جرایم متعدد په زرګونو باندې رسیږي، او ترافیکی جرایم دي، ماشومان پر ضد جرایم دي. حدود خو صرف شپږ یا اووه موارد دي چې هغه د زنا مسله ده، هغه د سرقت مسله ده، هغه د قذف ده، هغه د شرب د خمر ده، ارتداد ده، محاربه ده او بغیه ده. او د قصاص مسله خو بیخي واضح ده چې هغه هم باید قتل عمد وي، یعنی قتل وي چې هغه قصدي وي، په حاله د قاتله سره سم شوی او په هغه کې شاهدان وي، هغه کوم شرایط باندې هیڅ شک و شبهه موجود نه وي. د صحابه کرام په وخت کې داسې موارد مونږ او تاسې لرو په اسلام په تاریخ کې چې حد جاری سوی نه دي، ځکه جاری سوی نه دي چې ظروف د هماغه زمانه هغه دپاره مناسب و نه و. مثلا د حضرت عثمان په وخت کې مثلا هلته د قحطي کال و، د قحطي په حال کې چې په عربي کې ورته عام المجاعه وایي، دوی خپله دا حکم کړی و چې باید حدود عملي و نه شي. یا طالبان هغه وخت چې دوی مثلا قدرت نه و رسېدلي، دوی دا خپل دغه باندې امر کړی و چې باید دوی حدود عملي و نه وکړي، ځکه چې د جنگي حالت په وخت کې دا ډېر ستونزمن کار دی چې مثلا هغه شرایط په سمه توګه عملي شي. نو اوس چې مثلا دوی قدرت ته رسېدل، دوی غواړي چې دا کار وکړي، بیا هم شرایط ورته مساعد نه ده، ځکه چې قضایي سیستم مناسب نه ده. د بشري حقونو کنوانسیونونه چې افغانستان ورته ژمن دي، دا یو مسله. بله مسله ضعف د سیستم قضایی، عدم د استقلال د سیستم قضایی د دنیا. مثلا اغا کم نگرش چنین سبا افغانستان باندې لري، او مونږ په ډیر یو حساس نقطه کې قرار لرو. دا ټول یو بل لاس ته ورکوي، او د دې بعد لامل موسی چې په دغه مسله باندې موجوده حاکمیت چې دی یو تجدید نظر وکړي، ځکه چې که دغه مسائل ته دوی دوام ورکړي او خلکو ته دی خلکو په محضر عام کې جزاګانی ورکی، دا ټول د بشري حقونو پر ضد حرکتونه دي، او دا نور هم دغه وضعیت تلکیچن خواته به هغه وکړي لامل شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور، سلامت وسیل تفصیلي توضیحاتو نمو. ښاغلی مصباح، تاسو ته به هم لنډ وخت درکړو که خپل وروستی پیغام، خصوصا د قوانینو د تطبیق، د ښه تطبیق په ارتباط باندې که څه سپارښتنه ولرې په آخر کې که ووایې. مننه.
او ډیر مهرباني. د ما وختنه له شته حاکم نظام نه داده، او که څنګه د نړیوالې ټولنې نه چې دغه بحرانونو سره چې مخامخ شوي یاستو، د دغو د منځته وړلو لپاره موږ یو مشروع نظام ته چې د اساسي قانون پر بنسټ باندې تعریف شي اړتیا لرو، چې هغه که طبعا د قوانینو موجودیت او د قوانینو حاکمیت یو اساسي مسله ده، او پرته له همدغه نه نور کړنې ټول په فروعاتو کې راځي. اصل مسله همدغه ده چې د نظام د جوړېدو لپاره کار وشي تر څو دغه اساسي ستونزه را حل شي. نو به د دې نه وروسته بیا کېدای شي ټولې ستونزې حل شي، خو که په دې رقم سره روان وسی دا موږ هیڅ هدف ته نه رسیږي. که په دې قصاصونه وشي، که هر رقم هر هغه ښه کار چې هم دوی وکړي یا هم خلکو له نظر به ښه کار وسی، خو که په یو چوکاټ یو سیستم پر بنسټ ونه وسی، نو هغه به استمرار ونه لري. د هغه اصلي موخو ته چې یو وطن یو هیواد د هغه پر بنسټ باندې آبادیږي، هغه ته ونه رسیږي. نو دا د ما پیغام ده.
ازادي راډیو پلنډو څپو په 19 او 25 مترو باندې واوري.
ازادي په څپو کې پروګرام مو تر دې دمه واورت. کور مو ودان ل درنو میلمنو ښاغلي محمد ابو الاحرار رامسپور د بشري حقوقو فعال، او ښاغلي عبدالسبحان مصباح د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال او د حقوقي چارو کارپوه. ډیره مننه کوم چې په دغه پروګرام کې ګډون وکړ او توضیحات راکړل. ډیره مننه کوم له تاسو نه صاحب. مننه اوریدونکو چې پروګرام مو واورید. ښه چاره.
ساتے قربان کو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورا نو زے چھ زانو نترے قربان کو نور نورا نو یا نور نورا نو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورا نو یا نور نورا پل نشان کو نور نورانو یا نور نورانو رازی چھ جوڑا افغانستان کو نور نورانو یا نور نورانو
دادا کا جنگا او جگڑونا